قدرمنو دوستانو دا مهال د سهار لس بجې دي. السلام علیکم، صالح ساقزی خلقیم او په راتلونکي یو ساعت کې ستاسې قربانه یم. په دې یو ساعت خبرونه کې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو رپورټونو په سر کې دا رپورټ اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه بیا فکر وکړي. نور رپورټونه هم دراورو، خو تر هر څه مخته د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو. د افغانستان خبرونه احمد زبیر ژمن اوروي.
افغان او ائتلافي ځواکونو د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ د اګرو د کلي خلکو ته ویلي چې سیمه پرېږدي، ځکه دوی دلته د پراخو پوځي عملیاتو پلان لري. د هرات له زندانه د 15 ښځو په ګډون درویشت بندیان د کوچني اختر په مناسبت د جمهور رئیس حامد کرزي د بخښنې د فرمان په اساس پرېښودل شول. نن په ننګرهار کې د غلو دانو د پاکولو یو فابریکه له جوړېدو وروسته پرانستل شوه. او په نړیوالو مسایلو هم مهم خبرونه درته لرو. د خبرونو تفصیل: د نورستان چارواکي وایي افغان او ائتلافي ځواکونو د دغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د اګرو د کلي خلکو ته ویلي چې سیمه پرېږدي، ځکه دوی دلته د پراخو پوځي عملیاتو پلان لري. د نورستان د امنیت قوماندانۍ مرستیال سمنوال محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې د اګرو په کلي کې وسلوال مخالفین پټ دي. هغه وویل د تیرو څو ورځو په پوځي عملیاتو کې د کامدیش ولسوالۍ څلور کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. بل خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د کامدیش ولسوالۍ مرکز او د ائتلافي ځواکونو اډه تر اوسه د دوی په لاس کې ده. نوموړي له یو نامعلوم ځاینه په تلیفون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت هغه خبره هم رد کړ چې ویلي وو په کامدیش ولسوالۍ کې له سلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تیرې شنبې په ورځ سلګونو وسلوالو طالبانو په کامدیش ولسوالۍ حمله وکړه او یو شمیر داخلي او بهرنیو عسکرو ته مرجوب لواړوله. د هرات له زندانه د 15 ښځو په ګډون درویشت بندیان د کوچني اختر په مناسبت د جمهور رئیس حامد کرزي د بخښنې د فرمان په اساس تیر ورځ خوشې شول. دا په بیلابیلو جنایي جرمونو له یو کاله تر دریو کلونو بند باندې محکوم کسان وو. د لویدیځ زون د زندانونو رئیس جنرال عبدالمجید صادقي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر نور جنایي مجرمین به هم د ولسمشر د فرمان په اساس له زندانه خوشې شي. هغه وویل اوس مهال د هرات په زندان کې 1500 دیان ساتل کیږي. د یو بل خبر لمخې د هرات ولایت د امنی قومندان جنرال اسمت الله علیزی د هرات د خاریانو له استاجو او سپینګیرو څخه د امنیت په ټینګولو کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی تیر ورځ غونډه وکړه. د هرات د امنی قومندان وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په هرات کې په بیلابیلو جرمونو 2200 تورن کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي. خو د هرات سپینګیرو او قومي مشرانو شکایت وکړ چې اکثره نیول شوي مجرمین له محاکمې پرته ډیر ژر بیرته خوشې شي. او وروستی خبر دا چې نن په ننګرهار کې د غلو دانو د پاکولو فابریکه له جوړېدو وروسته پرانستل شوه. په دې فابریکې په ننګرهار کې د میشتي ولایتي بیارغونې امریکایي ډلې لخوا 5.5 لک ډالره لګول شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس محمد حسین صافی وایي په دې فابریکې کې به بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابرېږي چې د کرنې په پراختیا کې ورسره مرسته وکړي. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
نړیوال خبرونه د افغانستان په اړه د وی غونډې له خبره پیلو. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو پر ستراتیژۍ غور وکړي. دغه کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د لانجې نهم کال نن پیلېږي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د سولې د ساتنې په نامه عملیات پیل کړل. دا عملیات په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې وشول چې په دغو تروریستي بریدونو کې لږ تر لږه 3000 کسان په نیویارک او واشنگتن کې ووژل شول. د دې یرغل له امله د طالبانو رژیم نسکوره شو او ته امریکایي ځواکونه د القاعده شبکې د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته واستول شول چې د سپتمبر د 11 په هوایي حملو تورن دي. د امریکا جمهور رئیس نن له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره چې په هغوی کې د مرستیال جو بایدن د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او استخباراتي او پوځي چارواکي هم شامل دي ګوري او په افغانستان او سیمه کې د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې کوي رپورټونه څرګندوي چې په دې خبرو کې به دا هم وڅېړل شي چې افغانستان ته نور امریکایي عسکر واستول شي کنه همداراز به پر دې موضوع هم غور وشي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې پر ضد هوایي بریدونه زیات شي که څرنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د واشنگتن د سفر په محل پر امریکا ټینګار وکړ چې په پاکستان گاوند هیواد افغانستان او جنوبی آسیا کې د اوږدې مودې د ثبات او اقتصادي ودې لپاره ژمنې وکړي شاه محمود قریشی دا څرګندونې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره تر پرونی کتنې وروسته وکړې قریشی په 1979 میلادي کال کې له افغانستانه د شوروي عسکرو تر وتلو وروسته دغه هیواد ته د امریکا بې توجهي ته هم اشاره وکړه او پر واشنگتن یې غږ وکړ چې بیا تیره تیروتنه تکرار نه کړي هغه څه چې موږ یې په لټه کې یو اوږدمهاله ژمنه ده دا زه ولې وایم ځکه چې د سیمې خلک ډاډمن شي چې امریکا نه یوازې د افغانستان او پاکستان لپاره بلکې ټولې سیمې ته د اوږدې مودې لپاره توجه کوي هغه مهال چې زه وایم موږ باید تاریخ ته توجه وکړو موږ باید تیر وخت ته پام وکړو او پخوانۍ بې ثباتي باید په پام کې ونیول شي او موږ باید له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وکړو د امریکا کانګرس یو اونۍ وړاندې سلا وکړه چې له پاکستان سره خپلې غیر پوځي مرستې د درې برابره کړي او په راتلونکو 15 کلونو کې له دغه هیواد سره د کال 1.5 میلیارد ډالره مرسته وکړي د ترکیې پارلمان په عراق کې د میشتو کوردي بیلتون غوښتونکو پر ضد د عملیاتو لپاره د خپلو ځواکونو ماموریت د یو بل کال په مخه وښت کړ ترکی ځواکونو د ګاونډي عراق په شمال کې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې څو وارې هوایي حملې کړې دي او د 2008 میلادي کال په فبروري میاشت کې د دغو وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره سرحد ته پلي ځواکونه استولي نن د روسي خبريالي انا پولټیکوفسکایا د وشلو دریم تلین دی د دغه قتل علت لا هم روښانه نه دی انا پولټیکوفسکایا چې د روسي دغه وخت د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت په چچنیا کې د بشري حقوقو او اداري فساد پر ضد سخت انتقادونه کول د 2018 میلادي کال د اکتوبر په 1 په ماسکو کې په خپل اپارټمنټ کې جسد وموندل شو روسي څارنوالان د دې قتل په تور له دریو تورونو کسانو تحقیقات کوي خو تر اوسه دا نه معلومه شوې چې انا پولټیکوفسکایا چا وشته ده د دې زوی او لور د سیشن بی پورس ویل چې دوی دا هیله نه لري چې قاتل به محکمې ته حاضر شي ځکه چې حکومت په دې تحقیقاتو کې جدي مرسته نه کوي په نړۍ کې د سرو زرو بیې تر بل هر وخت لوړې شوې دي چې له دې سره کمزوري امریکایي ډالر ته اندېښنې پیدا شوې دي د سرو زرو د یوه اونس بیه د نیویارک د پیسو د تبادلې په بازار کې د سیشنبې په ورځ 1,540 ډالرو ته ورسېده د 2008 میلادي کال په مارچ کې د طلا بیه لوړه شوې وه او هغه مال یو اونس 1,033 ډالرو ته لوړه شوې وه د سرو زرو بیه وروسته تر دې لوړه شوه چې بې بریتانیایي ورځپاڼې خبر ورکړ چې عربي هیوادونه له چین روسیې جاپان او فرانسې سره په دې لټه کې دي چې د تیلو سوداګري نوره په ډالرو ونه کړي د انډیپندنت ورځپاڼې دغه رپورټ وروسته بیا د یادو شویو هیوادونو له لوري رد شو دا د دې سات خبرونه
تاسو د ازادي رادیو اوریدل د سهار 10 بجې او 8 دقیقې په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د افغانستان پر د اروپאי ټولنې ځانګړې استازي په افغانستان کې د یو تکړه حکومت پر ضرورت ټینګار وکړ د امریکا ولسمشر وایي د القاعده شبکه سخت سپر شوې ده د نورستان امنیتي مقامات وسوالو طالبانو لمنګلو څخه دی دلسو کسانو ته خوشی کېدو خبر ورکړ د هلمند خانشین ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی سیمه ته د لسیزو راهیسې چا پاملرنه نه کړی
نو بیا تر دا د واجی ساده منطقه دا ولسوالي ته ولیدل چې د دولت په یو ګوښه کنار کې پرته ده دا نه واجی ساده ولایت په دور کې بلکې د امیر عبدالرحمن خان او امان الله خان د وخت څخه د ولسوالي ته خدمت نه دي سو
او روسیا په پام کې لري چې افغانستان ته په سلګونو تونه وړه وسوي د کورکلی اونیس پروګرام او د غړې اچار په روانه خبرونه کې هم در اورو د ازادي رادیو سارانه خبرونه اوري د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځنګړي استازي له اروپایي هیوادو وغوښتل چې د افغانستان په اړه بیا فکر وکړي. فرانسیس سیکو په افغانستان کې د یو غښتلي حکومت پر اړتیا ټینګار وکړ او د افغانستان ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجې هم خبرې وکړې. د نوموړي د خبرو تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو چې همدا شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر صاحب مهرباني.
کور ودان صالح جان، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې افغانستان له یو ګواښ سره مخامخ دی. دا د محسوس امنیت او پرمختګ تهدید دی چې عام افغانان ستړي کړي دي، نړیوال مرستندویان ستړي کړي دي او هغه هیوادونه هم د ستړیا له تهدید سره مخامخ کړي دي چې په دغه هیواد کې پوځیان لري. فرانسیس سیکو د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په بروکسل کې وویل چې د نویو شمنو وخت را رسیدلی. افغانستان یو با اعتبار تکړه او متحد حکومت ته ضرورت لري. یوونی بي تړون ته اړتیا شته. اوس د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو ترمنځ داسې تړون ته ضرورت شته چې د سیاسي بری پر بنسټ ولاړ وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سیشن بي پروس په بروکسل کې دا هم وویل چې هغه وخت رښتونې بریالیتوب ته رسیدلی شو چې د افغانانو زړونه خپل کړو.
We used to say that we need to win hearts and minds of people.
موږ وایو چې د ضرورت لرو چې د خلکو زړونه او ذهنونه خپل کړو. دا حقیقت دی، خو په عین وخت کې ناسمه خبره ده. زه غواړم چې ووایم چې موږ باید زړونه خپل کړو، ذهنونه او میدې هم خپل کړو، ځکه چې له پرمختګ پرته، له دې پرته چې د راتلونکي لپاره یو هیله وي او د اوس لپاره امید وي، تاسو د خلکو زړونه او ذهنونه نشئ خپلولی. په اروپا او امریکا کې یو شمېر چارواکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو ته انتظار دي څو د هغې له مخې خپله تګلاره د افغانستان په اړه روښانه کړي. فرانسیس سیکو په دې اړه د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د اګست 20 نیټې د انتخاباتو نتیجه باید ژر تر ژره معلومه شي. او ښاغلی سیکو زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د دې انتخاباتو د بهیر ملاتړ کوي او د کوم ځانګړي کاندید حمایت نه کوي.
تاسو په رپورت کې له احمد شیبر واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دغه هیواد په افغانستان کې د یو لړ بخښنه غواړم په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو بندقه کړی دی چې په دغه هیواد کې امنیت زیات ضرورت او همداراز په افغانستان کې د یو تکړه حکومت پر ضرورت ټینګار کړی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږ ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. همدارس ازادي رادیو خبرونه کولای شي زمنګ په انټرنیټ پانه کې هم واوري. زمنګ د ویب پانه پته د www.azadiradio.com. د نورستان حکومتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل د کمدیش په ولسوالۍ کې هغه دیل سنه چې طالبانو تښتولي وو را خوشي کړی دی او د دوه ورځو عملیاتو په ترڅ کې په دې ولسوالۍ کې وته نه ملکیان وژل شوي. د نورستان د امنیت قمندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق وویل د کمدیش امنیت قمندان لس پولیس او د اف ام رادیو دوه کارکونکي چې د کمدیش په ولسوالۍ کې ویل نیول شوي وو هغه د طالبانو له منګولو خوشي شوي دي. زموږ خبریالې په اړه نور حال راکوي.
د نورستان امنیت قمندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق تیر شپه پر تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د شنبه د ورځې په مازیګری د کامدیش امنیت قمندان لس پولیس او دوه د اف ام رادیو کارکونکي د وسلوالو طالبانو له منګولو ژغورلي دي. هغه وویل د تیرو دوه ورځو عملیاتو په جریان کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژنې او ټپي کېدو تر څنګ د اګرو په کلي کې وتنه ولسي وګړي هم وژل شوي دي. محمد فاروق وای د دولت وسلوال مخالفین د نړیوالو او افغان ځواکونو څخه د خلکو د هستوګنې په کورونو کې پټ شوي او د اګرو کلي اوسیدونکو ته د دولت طرفدار ځواکونو ویلي چې باید ځانونه له کلي یوې ډډې ته کړي څو دوی په وسلوالو طالبانو عملیات ترسره کړي او ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې په کامدیش کې له سلو زیات وسلوال طالبان وژلي او ټپیان کړي دي، خو په اعلامیه کې د ولسي وګړو د تلفاتو په باب څه نه ویل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د دولت لخوا د شوو دعوو په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. کامدیش ولسوالۍ د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده او تر اوسه د عملیاتو او د طالبانو له ویرې له سیمې څخه کونړ ته څوک نه دي راغلي او همداراز هلته د تلیفون اسانتیا هم وجود نه لري چې څو د خبري رسنۍ واستازي د پیښو د یعنی شاهدانو څخه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په باب پوره معلومات ترلاسه کړي او دا به وروسته څرګنده شي چې په دغو عملیاتو کې څومره ولسي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې هغه دیارلس تنه چې طالبانو تښتولي وو بیرته خوشې شوي دي. دا خبره د نورستان حکومتي مقاماتو کړې ده. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د نورستان د کمدیش ولسوالۍ په پوځي عملیاتو کې تر سلو ډېر وسلوال طالبان وژلي یا ټپیان کړي دي. لنن اته کلم مخکی د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد عملیات پیل شول او بیا د طالبانو رژیم نسکور شو. که څه هم د دې حمله په اړه په لویدیځ کې په وروستیو کې ویل کېږي چې مشکوک تروریستان بیرته فعال شوي دي، خو د امریکا ولسمشر پرون واشنگټن ته څیرمه د تروریزم ضد ملي مرکز کې په خپلې وینا کې په نړیواله سطحه د تروریستانو پر وړاندې خپلو بریالیتوبونو ته اشاره وکړه. د ولسمشر اوباما پر څرګندونو د ازادي رادیو د خبر څنګ رپورت لیکلی چې احمد شیبری اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې القاعده شبکې د عملیاتو د ترسره کولو وړتیا له لاسه ورکړې ده، خو لا هم امریکا او د امریکا متحدینو ته پلانونه جوړوي. باراک اوباما له واشنگټن بهر د تروریزم ضد ملي مرکز سره د سیشن بي پورز ورغی او د دې مرکز مامورینو او مسؤلانو ته وویل چې ستاسو کار د امریکا د دې ماموریت لپاره چې په نړۍ کې افراطیان ځپي خورا اهمیت لري.
Because of you and all the organizations you represent, we're making real progress in our core mission.
ستاسو د ټولو هغو سازمانونو له امله چې تاسو د هغوی استازیتوب کوي، موږ په خپل هدف کې بنیادي پرمختګ کړی دی. داسې چې القاعده ګډوډه کړو، سره بېله یې کړو او ماته یې کړو، همداراز په نړۍ کې د افراطیانو نورې شبکې وځپو. موږ باید کله هم له خپل اصلي هدف نظر بل لور ته نه کړو. د تروریزم ضد مرکز مسؤولانو څرګنده کړه چې د تیر میلادي کال د جولای له میاشتې را په دیخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده شبکې له شلو یولس مهم غړي یعنی ول شوي دي یا وژل شوي دي. ولسمشر اوباما بیا د استخباراتي رپورټونو له مخې څرګنده کړه چې تروریستي شبکو ته زیان رسیدلی دی.
As one counter-terrorism expert recently observed, because of our efforts, Al-Qaeda and its allies have not only lost
لکه څنګه چې په روسیو کې د تروریزم ضد یو کارپوه ملاحظه کړې ده چې زموږ د هڅو له امله القاعده او متحدانو یې نه یوازې د عملیاتو د ترسره کولو توان له لاسه ورکړی دی، هغوی خپل مشروعیت او اعتبار هم له لاسه ورکړی دی. البته هیچا د دې ډلې د بې اعتماده کولو لپاره دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې په خپل القاعده کړی دی. دغه ډلې د مختلفو ادیانو او ملتونو د نارینهو د وژلو، د ښځو د وژلو او د کوچنیانو د وژلو له لارې خپل ځان ځپلی دی او نړۍ ته یې هیڅ راز مثبت راتلونکی نه ده وړاندې کړی. د تروریزم ضد ملي مرکز د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته جوړ شو او غړي یې د تروریستانو د پړځایونو په اړه څېړنې کوي، بیا مسؤلانو ته معلومات ورکوي څو د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د سپین مڼې چارواکو څرګنده کړه چې د ولسمشر اوباما لیدنې له دې مرکز څخه د افغانستان په اړه د ده د ستراتیژۍ له څېړلو سره ارتباط نه درلود.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمونږ غږ لازادي رادیو او قدرمنو دوستانو په روانه خبرونه کې دا رپورټ اوري چې د افغانستان د سولې ملي جرګې په نوم یو سازمان په هیواد کې د تلپاتې ثبات راوستلو لپاره د بین الافغاني خبرو غوښتنه کړې. دا رپورټ به در واورو، خو تر هر څه مخته زما همکار حمید مومند د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوي.
اراده په خپل لومړي مخ کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې د ملي جرګې پرونی غوښتنې ته په پام سره لیکلې چې یوازې صادقانه او جدي خبرې مثبتې پایلې لرلی شي. ورسپانه په دوام کې د لوګر د والي په حواله لیکلې چې دوی د ملي پخلاینې د بهر له لارې په پرله پسې ډول له طالبانو سره ګوري، خو د هغه په وینا دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتولو په اړه روانو بحثونو ته هم کتنه کړې او د امریکا د دفاع وزیر په حواله لیکلې چې د ځواکونو د لیږدولو پریکړه ته لا وخت پاتې ده. ورسپانه په دوام کې لیکلې چې دا پریکړه به د ولسمشر اوباما په اداره کې تر ټولو سخته او مهمه پریکړه وي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې په سږنیو انتخاباتو بحث کړی او د خلکو کمرنګه ګډون ته په پام سره د هغو د مشروعیت په اړه ځینې پوښتنې پورته کړې دي. هیواد په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د جنایي جرمونو روسیو پیښو ته کتنه کړې او له خلکو یې غوښتل دي چې د دې پیښو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ورسپانه په یو جلا څېړنیز مطلب کې د انتخاباتو په نتایجو کې د ځنډ له امله رامنځته شوې ستونزې هم څېړلې او د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د مشر په حواله لیکلې که نتایج زر اعلان نشي نو وسنی بحران به لا پراخه شي. ورسپانه په یو بل څېړنیز مطلب کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه څېړلې او لیکلې که چیرې د پولې پورې غاړې ته د تروریزم ځالې او د هغوی د تمویل سرچینې له منځه ولاړې نشي د مبارزه نشي بریالی کېدلی. راه نجات په خپله سرمقاله کې په افغانستان باندې د امریکا د حملې د اتمې کلیزې په پلمه په هیواد کې د تیرو اتو کلونو حالات څېړلې او لیکلې دی چې په دې موده کې د شو تېروتنو له کبله تروریزم غښتلی او امریکا کمزورې شوې ده. ورسپانه په دوام کې لیکلې که چیرې امریکا خپل روان سیاستونه بدل نه کړي نو نشي کولی روانه جګړه وګټي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې بیا د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلې چې امریکا نشي کولی په افغانستان کې دوهم ماتې خوړل ستر ځواک وي. ورسپانه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف له روانې مبارزې سره د همکارۍ لپاره د روسیې او ازبکستان تیاری ته په اشاره د مبارزې لپاره سیمه ییزه همکاري خورا مهمه بلله ده. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان روانه امنیتي وضع څېړلې او شتو ستونزو ته په پام سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا نه غوښتلې چې د کومې طرحې له جوړولو نه مخکې باید د افغانستان حالات ښه مطالعه کړي. خو اصلاح بیا په خپله سرمقاله کې غوښتنه کړې چې د تیرو ناکامو نظریو د تکرار مخنیوی باید وشي او ویسا بیا په یو مطلب کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان رد کړی او د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله لیکلې چې اوباما په دې فکر کې نه دی چې د افغانستان جګړه پرېږدي، بلکې پر نوې ستراتیژۍ غور کوي. خو ورسپانه بیا په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې په اړه د یو امریکایي لیکوال نظر راخیستی او د هغه په حواله لیکلې چې امریکا باید له افغانستان څخه ووځي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې روانه جګړه په سیاسي جغرافیه کې هیڅ ارزښت نه لري. او ورسپانه په یو بل ځای کې دا خبر ورکړه چې په ایران کې د افغان ماشوم د اعدام حکم ځنډول شوی ده.
وخت 10:22 دي. د افغانستان د سولې او ملي جرګې په نوم یو سازمان په دغه هیواد کې د تلپاتې ثبات راوستلو لپاره ویلي دي چې باید یوه بین الافغاني غونډه جوړ شي او خبرې وشي. دغه جرګې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسل له غوښتنې سره هم مخالفت ښودلی چې افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ، د احمد زبیر ژمن راپور ده.
د افغانستان د سولې د ملي جرګې دورې رئیس باختر امینزی په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ او وی ویل په هیواد کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره له وسلوالو مخالفینو سره خبرې اترې یو اړتیا ده. هغه ویل باید له دواړو وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره خبرې اترې وشي. امینزی د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړې وبللې او وی ویل د مذاکراتو داسې یو بهیر باید رامنځته شي چې په جګړې کې ښکېلې ټولې خواوې پکې برخه ولري.
موږ باید داسې یو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړو چې په هغه کې افغانان د افغانستان د دولت مخالفې ډلې طالبان او حکمتیار د افغانستان دولت او امریکا د ټول حضور ولري او داسې یو سالمه ستراتیژي رامنځته شي چې په هغه کې جنگ نه بلکې د مذاکراتو او د صلح دروازې پرانیزلی شي. متاسفانه د افغانستان دولت هم د تیرو څو کلونو را په دیخوا د سولې د پاره کار کوي، غږ کوي، ولیکن عملی قدمونه نه دی وړاندې کړي.
د سولې د ملي جرګې رئیس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان مکریسټل له غوښتنې سره هم مخالفت وښود چې افغانستان ته د شاوخوا 40,000 نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه کړې. هغه وویل افغانان په خپلې خاورې کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دي او نه هم اضافي عسکر د افغانستان وضعیت ښه کولای شي. همینزی وویل
دوی په دې فکر باندې دي چې 40,000 نور اساکر افغانستان ته راولېږلی سي. موږ تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو داسې مملکت ده چې د تاریخ په اوږدو کې د جنگ د لارې څخه هیچا دلته بریا په افغانانو نه ده موندلې. موږ د نننۍ مطبوعاتي کانفرانس د لارې څخه په ناټو، امریکا او د دې هغه ملګري چې په افغانستان کې په جګړه کې سره یو لاس دي، په دوی باندې غږ کوو چې د جنگ لاره باید پریږدي، نور اساکر افغانستان ته ونه لیږي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسټل د افغانستان په اړه په خپلې وروستۍ ارزونه کې خبرداری ورکړی چې که دغه هیواد ته اضافي عسکر وانستول شي نو د افغانستان جګړه به په یو کال کې وبایلل شي. د بارک اوباما ادارې تر اوسه پورې د مکریسټل غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دغې ادارې چارواکي وایي د اضافي عسکرو د لیږلو په اړه پریکړه به د افغانستان په اړه د مکریسټل د روسي راپور تر غور وروسته وشي. دوی وایي د غور او څیړنه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي.
دا د ازادي راډیو دا له افغانستان سره د روسیې د بشري مرستو راپور درکو. روسیا د روانې میاشتې تر پایه افغانستان ته وزره لومړۍ درجه وړاستوي. دا له روان میلادي کال راهیسې دوهم وار دی چې دغه هیواد افغانستان ته د وړو مرسته کوي. فرید عمر او په دې اړه نور جزئیات.
روسیا د افغانستان سره د اکتوبر په میاشت کې بشري مرستې کوي. تمه کیږي روسیا د روان میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته د خپلو بشري مرستو په لړ کې 1000 ټنه لومړۍ درجه وړه ولیږي. دا مطلب د ګولس راسي راډیو د دغه هیواد د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې له قوله ورکړی دی. افغانستان ته د روسیې د بشري مرستو رسول د دغه هیواد د بیړنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي. د روسیې ډیپلوماټیکې سرچینې خبر ورکوي دغه وړه د ریل ګاډو په ډبو کې د اوسپنې پر لارې د ازبکستان تر ایرتان بندر او همداشان د ترکمنستان د تور غونډۍ تر بندره رسول کیږي چې 4000 ټنه به د ازبکستان له لارې او 3000 ټنه به د ترکمنستان له لارې افغانستان ته ولېټول سي. د روسیې دغه بشري مرستې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوراکي توکو له نړیوال پروګرام سره په ګډه کیږي. د یادونې وړ ده چې روسیې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې له افغانستان سره د 3000 ټنو لومړۍ درجه وړو مرسته کړې وه. اړینه ده یادونه وسي چې افغانستان ته د 3000 ټنو وړو د لیږلو پریکړه د روسیې د حکومت له لوري وروسته له هغه نه وسوه کله چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د روسیې د مشرتابه څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو له مخې د سمنګان او یو شمیر نور ولایتونو اړو اوسیدونکو وکولای شول چې له روسیې نه ورلېږل شوي بشري مرستې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې ترلاسه کړي. پخوا د روسیې د بیړنیو چارو وزارت چارواکو همداراز ویلي وو چې روسیا پلان لري په 2009 میلادي کال د افغانستان د ترانسپورټ وزارت ته 500 ارادی کاماز ډوله باروونکي موټرونه او د دې ترڅنګ د اوروژنې یا اطفایي موټرونه هم د مرستې په توګه ورکړي. په افغانستان کې د روسیې د سفارت اقتصادي مستشار گیورگی میشن د سې شنبې په ورځ ویلي چې د دغو وړو له جملې څخه تر اوسه ازبکستان ته 3650 ټنه او ترکمنستان ته 200 ټنه رسیدلي دي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
و موریدل چې د روان میلادي میاشتې تر پایه پورې به روسیه له افغانستان سره 1000 ټنه اعلی درجه وړه مرسته وکړي. او رضوان مراد د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې راډولې د افغانستان په اړه د تبصرو مهم ټکي راخیستي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپل ورسۍ ګڼه کې افغانستان او پوځي رهبری تر عنوان لاندې یو مطلب کې لیکلي: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په زیاتولو سره به هیڅکله دغه هیواد ونه ژغورل شي او همدې ته په کتنې سره باید افغان ملي اردو او پولیس د یو سالمې رهبرۍ لاندې وروزل شي څو د افغانستان زیات امنیتي مسؤلیت خپل افغانان پر غاړه واخلي. ورځپاڼه وایي د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال مکریسټل غواړي هغه خلا او نیمګړتیاوې چې په افغان ځواکونو کې دي د نړیوالو ځواکونو په زیاتولو پوره کړي. وال سټریټ ژورنال وایي اصلي پوښتنه دا ده چې امریکایي ځواکونه څرنګه کولی شي افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزي. دا مطلب لیکونکي وړاندې وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتنې سره د دغه کار د ترسره کولو لپاره یو ځل بیا باید امریکایي قومندانان د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو ټول بار پر خپلو اوږو واخلي. وال سټریټ ژورنال لیکي که چیرته په افغانستان کې په اوس وخت کې د امریکایي سرتیرو زیاتوالی د دغه هیواد ستونزه حل نه کړي، په راتلونکي کې به بیا دغه 1.5 لک سرتیري وکولی شي چې د دغه هیواد امنیتي وضع تر یو حده ښه کړي. ورسپانه وای دغه اضافي سرتيري بچ جنرال ماکریسټل غوښتنه کړې ده وکولې شي چې د افغان امنیت ځواکونو پر روزنه کې ونډه واخلي او له هغوی سره څنګ په څنګ فعالیت وکړي. د ورسپانې په وینا کې افغان ځواکونه د اوسنۍ نیمګړې رهبرۍ لاندې دغه شان پاتې وي، نو د دولت د مخالفانو په مقایسه به خلکو ته د دوی له لاسه ستونزې زیاتې وي او د امریکا دا شعارونه به چې د افغانستان د خلکو امنیت ساتي خوشې باټې ثابت شي. د برتانی چاپ د فاینانشل ټایمز ورسپانه د افغانستان په اړه یو مطلب کې لیکي، د افغانستان په اړه د امریکا نیمه سیاسي ستراتیژي د یو لوی بحران سره مخامخ شوې ده. ورسپانه وایي دا په دې خاطر نه ده چې د افغانستان په انتخاباتو کې درغلی وشوي، بلکې دغلته د امریکایي ځواکونو د راتک اته کال وروسته هم د جنرال ماکریسټل په وینا خلک پر افغان دولت باور نه لري. فاینانشل ټایمز په افغانستان کې د اداري فساد موضوع ته په اشاره وایي، تر څو پورې چې دولت د خلکو اعتماد نوي ترلاسه کړی د افغانستان امنیتي ستونزه به د غراس پر ځای پاتې وي.
قدرمنو دوستانو، د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. احمد شیبر په استرالیا کې دی، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو پر ستراتیژۍ غور وکړي. افغان او تلفي ځواکونو د نورستان د کامبیش ولسوالۍ د اګرو د کلي له خلکو غوښتي دي چې سیمه پرېږدي ځکه چې هلته پوځي عملیات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د واشنگتن د سفر پر مهال پر امریکا ټینګار وکړ چې په پاکستان ګاونډ هیواد افغانستان او جنوبی آسیا کې د اوږدې مودې د ثبات او اقتصادي ودې لپاره ژمنې وکړي. په نړۍ کې د سرو زرو بیې تر بل هر وخت لوړې شوې دي چې له دې سره د کمزوري امریکایي ډالر لپاره اندېښنې پیدا شوې دي.
زمګرګل ازادي رادیو اوریدا، ازادي رادیو په دروانه خبرونه په دوهمه نیمه کې د کور کلی او ګړیا چار 19 پروګرامونه حملرو. تکه شوه د چي د پنځشنبه جمعې پر ورځ په کابل کې د پښتو ژبې نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې غونډه کې د پاکستان لیکوالان هم برخه اخلي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری او افغان فرهنګي خونې په دې برخه کې د پاکستاني لیکوالو د ګډون لپاره هڅې کړي. له پاکستان د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د پاکستان د پښتنو لیکوالو، شاعرانو او د پوهانو یو پلاوی نن د پېښور نه کابل ته روانېږي. سو د روانې پنځشنبه او جمعې په ورځو د پښتو په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس د افغان کلتوري ټولنې د جرګې په نوښت د لوی جرګې په تالار کې ترسره کیږي. په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي خونې رئیس ظاهر بابوري وایي په دغه کانفرنس کې د کوټې او پېښور نامتو قلموالو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
دغه کانفرنس ته د افغانستان د مختلفو ولایتو څخه هم خلک دعوت شوي دي، او د جنوبي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا څخه هم یو شمېر لیکوال، پوهان، شاعران او فرهنګیان ورته دعوت شوي دي چې دیبه د پېښور څخه زی افغانستان ته او د اکتوبر په اتمه نیټه باندې به په دغه نړیوال کانفرنس کې به دوی ګډون کوي.
د دانش خپرندویه موسسې رئیس او پیژندل شوی فرهنګ پال اسد دانش چې د پاکستان د پښتنو لیکوالو کابل ته د لیکدولو چارې په غاړه دی وای، افغان قونسلګری دوی سره د لارې د اسنادونو په جوړولو کې ډېره مرسته کړې ده.
کابل ته تقریبا د شپېتو پنځه شپېتو کسانو په شاوخوا کې لیکوالان، شاعران روان دي چې موږ سره په دې غونډه کې شرکت کوي. په دې پښتو عالمی نړیوال کانفرنس د افغانستان حکومت موږ سره دلته په قونسلګرۍ کې لام مرسته وکړه چې ځینو ملګرو شاعرانو چې هغوی پاسپورټونه نه درلودل د یو لیک په شکل کې یادی ورته راداري وایي، هغه سی یو اجازه نامه موږ ته راکړه چې زمونږ کانفرنس ته ملګري لاړ شي.
د پاکستان پښتانه لیکوال د کابل نړیوال کانفرنس د پښتو ادب د ود او غوړېدو لپاره یو مهم ګام بولی. کابل ته روان راشد خټکوی:
ډېر ګټور بلل کېږي داسې کانفرنس، ځکه چې دا خو لومړی عالمي پښتو عالمي کانفرنس چې په کابل کې کېږي په دغه تېرو لسو اتو کالو کې. بېخي بنیادي شی دی، دا خو ډېر کېږي د پښتو ادب دپاره. نو دی خو خامخا چې ادب په نوم باندې کېږي، مقصد یې هم ادب ته وده ورکول دي. خو بیا د لرو بر چې یوځای شي دی خو نور هم خوند دی او ګټه نور هم زیاته شي، ځکه چې د دې ځای خلکو چې کوم فکر دی، د دې ځای خلکو چې کومه ژبه ده، د دې ځای خلکو چې کومه املا ده، او دغه شان د هغه ځای کومو خلکو دا چې ټول سره یوځای شي نو د دې نه یو مشترکه
د یادولو وړ ده چې د کابل نه مخکې په کوټه او پېښور کې هم وخت په وخت د پښتو ژبې د ودې لپاره نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د لر او بر لیکوالو ته یې په یوه دریز د غونډېدو او د فکري هماهنګۍ موقع په لاس کې ورکړې ده.
ډیرو عزتمنو دوستانو کابل ته له پاکستان څخه راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو له دغه راپور سره د روانې خبرونې رپورټونه هم دلته رانغړو. خو تاسو بلنه درکوم چې د ګوډي اچار او د کورکلي اونیس پروګرامونه یو په بل پسې واورئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریتونکو سلام. د انتخاباتو لنډایجم سم د بسوګي واده جوړ شو. تر دې چې وسه کاندیدان چې هیڅ رایې نه دی وړي هم دا خیال پلوي کرئیس جمهور شي. دا ټول دا غدرغلی ولا سره پیښ شول. کنه اوس په منتخب جمهور رئیس دوه درې د بهر چکرونه موهلی وو. د خبرونې په پایل کې خبرونه لرو.
اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونو کې پنډ پنډ خبرونه دغه دي. په کابل ښار کې پورته شوی امنیتي بالون د دوړو او ګردونو له امله سترګې نشي خلاصولی چې څه شی وویني. په رایو کې د درغلیو له رابرسره کېدو معلومه شوه چې فساد له پورته را روان دی او ښکتني به ټول تر خوړو لاندې کړي. 5 میلیونه منفی 1.5 میلیون مساوي ابتدایي نتایج او 5 میلیونه منفی 3 میلیونه مساوی رسمی نتایج. او د انتخاباتو ملي کمیسیون ضرب د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مساوی یو کمزوری بریالی کاندید. د خبرونه خیټی. په کابل ښار کې پورته شوی امنیتي بالون د دوړو او ګردونو له امله سترګې نشي خلاصولی چې څه شی وویني. په یوه رارسېدلي خبر کې ویل سوي دي چې له همدې امله په کابل ښار کې ټول تخریب کاران رد براعلی ګرځي، عملي کوي او بمونه الوزوي. خبر زیاتوي چې بالون هرې خواته ګوري نو پرته له دوړو بل څه شی نه ویني. هوایران پاتې دی چې د دوړو په دې ښار کې د څه لپاره پورته کړی دی. خیر، موږ ورسره مرکه کړې ده چې وروسته به یې واورئ. په رایو کې د درغلیو له رابرسېره کېدو معلومه سوه چې فساد له پورته را روان دی او ښکتني به ټول تر خوړو لاندې کړي. په خبرونو کې ویل سوي دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ غټو مترو کاندیدانو کړي دي او که له دوی نه هر یو جمهور رئیس سو نو بیا خو به سمه د درغلۍ پاچاهي وي. خبر زیاتوي چې اداري فساد هم لکه د انتخاباتي درغلیو له پورته را پیل سو او کرار کرار عام ښکته هم را ورسېده. خو دا ځل به اداري فساد هغسې نه وي لکه خلکو چې لیدلی وو، ځکه دا ځل خو انتخاباتي درغلۍ هم ورسره ملګري دي. نو ځکه به دا ځل که ژوند وو خلک څه چې پیریانو ته هم ټکان ورکړي. 5 میلیونه منفی 1.5 میلیون مساوي ابتدایي نتایج او 5 میلیونه منفی 3 میلیونه مساوي رسمي نتایج. په یو بل خبر کې ویل سوي دي څومره چې د رایو صندوقونه خوروي هومره غیر قانوني رای ترې تویږي. او دا ویره شته چې په پای کې هیڅ رایه پکې پاتې نشي. خبر زیاتوي چې د رایو اچولو په ورځ چې انتخاباتي ناظرینو څه نه ویل خو ډزډز و، خواران ملامت نو، خو د درغلیو ټول اسناد او یاداشتونه ورسره ساتلي وو. هغه دی اوس یې ټول راایستلي او له مخې غیر قانوني رایې ترې ایسته کوي. د رایو د چارو مایرین وایي چې د رسمي رایو تر اعلانېدو پورې که 3 میلیونه رایې پاتې سي نو هم به ډېرې وي. هغه هم بیا چې په 3-4 کاندیدانو وویشي نو بیا خو کامیابم کامیاب مبوله. نو ګران اوریدونکو، اورستی خبر دا چې د انتخاباتو ملي کمیسیون ضرب د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مساوي او کمزوری بریالی کاندید. وروستی خبر وایي چې د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیونونه چې څومره سره ضربوي هومره نتیجه کمه راوزي او امکان لري چې آخر هیڅوک هم بریالی ترې راونوزي، او کوي هم نو دومره به کمزوری وي چې له لکړې پرته به قدمه نشي اخیستلی، ځکه چې مطرح کاندیدانو خپل ټول زور په درغلۍ اوبه کړ او د حکومت کولو لپاره له زوره لوېدلي دي. نو مجبوره دي چې یا یو بل له لاسه سره ونیسي او یا بل چا ته لاسونه ورکړي. د خبرونو بیخ
زینی خلق لختره داسې ګټام کوي.
وخځه ته خو هغه د اختر میوه را واخله چې څومره پاته ده.
څومره دې راوړې وه؟
ګومان کوم چې 1 کیلو خو به وه.
نو اوس دې ولې ورته سودا سوه؟
ما ویل چې د لوی اختر لپاره بس کیږي که نه. څومره په خبرو پسې ګرځې ته؟
د لوی اختر نه چې د نوروز هم بس کیږي. ډېرې سوداوې مه وهه، سودایی بسې.
ته خو یو ځل را واخله پورته.
ښاپیرۍ و ښاپیرۍ لورې، تا هغه د اختر میوه راوړه.
نو دا دې راته ونه ویل چې د لوی اختر او نوروز لپاره څنګه بس کیږي.
خو ډېره ده.
څنګه ډېره سوه؟ نورې وزېږوله که څنګه؟
تا څو جېبه را خالي کړه؟
یار خدای مې د غاړې نه بندوي، لکه چې 8 جېبه مې خالي کړې دي.
ښه نو چې 8 جېبه تا راوړې وې، 15 دسکوله خو ما هم پکې اچولې ده.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ما به څه درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه غټ دسکول راته واخله. خو د همدې لپاره مې درته ویل چې له کورونو نه میوې پکې راوړم.
یاره څه بده بلا یې ته.
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په شپه چې دي د کورتۍ جیبونه راباندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم، دغه عمره هم بې عقله نه یم.
دغه د مورې رامې وړه،
هغه د پلار مخکې دې کیږده چې زړه یې ډاډه سي.
الا برکات برکات، دا ټوله میوه ده؟
پلارا ګوره، ما هم پکې اچولې ده چې بیا ونه وایې چې یوازې موږ راوړې ده.
لورکه وایم خدای خو دې سل کلنه کراته، دغه د لوی اختر له میوې هم بېغمه سومه.
پلارا له اختره ډېره ده که نه وي یو څه به مو خرڅه کړې وه.
غلی شه، پلار دې نه ګورې لکه د مرچکیو بوجۍ له غوسې نه ډک دی. لږ لږ به ورکوو چې مغزه یې په ځای سي.
ښه دا راته ووایه چې دا تاسې به څنګه راپټوله؟
تا څه ډول پټوله ووایه ځه.
یاره څه درته ووایم، ما خو به چې دا د کور څښتن د باندې ووت، زر زر به مې له دې هر شي نه یو موټی راواخیستله، په دې جیب کې به مې واچول.
موږ هم همدغسې کول، خو که به د کور میرمن نه وتله ښاپیرۍ به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې ژر ژر دسکل ډک. چاشک هم راباندې رانه وړ، لا خوشحاله به هم دی و چې ښه میوه یې وخوړه.
یاره بل اختر ته که ژوندی وم دغه دسکول به دې په بوجۍ درته بدل کړم. په لوی اختر کې دې ګوره پامي چې د بختولا د کوژدې میوه هم پکې پوره کې.
ځه د ما له وخته ورته پام و.
او دا هم هغه مرکه چې زموږ خبریالې په کابل ښار کې له امنیتي بالون سره کړې ده.
کولمړی دې ځان اوریدونکو ته وروپېژنې، خوشحاله به شو.
نوم یې امنیتي بالون دی او له بهره راغلی.
ښه نو اوس دا راته ووایه چې خپل امنیت نیولی که د ښاریانو امنیت نیسي؟
راوړل شوی خو د خلکو او ښاریانو د امنیت نیولو دپاره وم، خو اوس که ایله خپل امنیت ونیسم هم ډېره به وي.
ولې؟
ځکه چې کابل ښار ټول په دوړو او ګردونو پټ دی او له همدې امله نه دوست پکې ښکاري او نه دښمن.
دا تورې عینکې دې د څه لپاره اچولې دي؟
د دې لپاره چې سترګې مې اوښکې کوي او خوږېږي، ځکه چې سترګې مې له ګردو سره حساسیت لري. نو مجبور شوم چې دا تورې عینکې په سترګو کړم.
نو بیا خو به خلک او شاعران هم ټول درته تور ښکاري.
اوه
چې ټول تور درته خاري دوست او دښمن په څنګه او پیژنې؟
نشم یې پیژندلې، له همدې امله خو په خار کې بمی چاودنې او په بانګ حمله وشوه او هر ورځ راکټې بریدونه پیکیږي.
نو چې امنیتي فعالیتونه نشي کولای د څه لپاره یې پورته کړی؟
ښایي د کابل ښار د ماشومانو دپاره به یې پورته کړی یم چې زما په لیدوی ساه تیر شي، او یا به هم د کابل ښار د غرونو ګیدړې را باندې ویروي.
داسې خو به نه وي شوی چې دښمن پر ځای دی امنیتي ځواکونو ته دوست ورښودلی وي؟
نه، زه چې څه لیدلی نشم نو څه شی به ور وښیم. هغه د انتخاباتو په ورځ چې غلو په کوم بانګ حمله وکړه نو ماته کمانډر راکړل شوه چې هغه بانګ له نظر لاندې ونیسم او د غلو په باب پوره معلومات ورکم. خو ما چې هر څومره سترګې وغړولې او دا خوا و خوا مې وکتل بانګ مې پیدا نه کړ.
په کابل ښار کې له پورته کېدو نه څه احساس کوي؟
داسې احساسوم چې البته څه ګناه به مې کړي وي او د جزا راکولو لپاره به یې دلته راوستلی یم او جګ کړی به یم.
زه عادل مر خو به د ښه ارمان ختلی وي که څنګه؟
لومړی خو زه هم ورته خوشحاله وم، او دا راته ډېره جالبه وه چې ټوله ورځ یېړی لمرو، خو اوس یې له لمره هم نفرت کوم ځکه چې پوستکی مې لمر وهلی دی او ټول وجود مې پوست اچوي.
ښه نو که څه پیغام لرې مایک دې په خدمت کې دی.
پیغام نه لرم نه لرم، خدای مې دې اوس توبه قبوله کړي چې کوشم او خپل هیواد ته لاړ شم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، شفیقه لکنخیل، حسین حکمت او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1400، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 504.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګرانو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه نور محمد لهو او وږمه رشیدی وړاندې کوو دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې په کابل کې د هغو قصابانو په اړه خبرې لرو چې په خپلو دوکانونو کې پاکي او نظافت نه مراعتوي.
ورپسې په دې اړه چې آیا د دوه اخترونو ترمنځ واده کول پر اختیار بد شګون لري او کنه، په دې اړه به یو شمېر کسانو خبرې تر واورو.
د خبرونې په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو، د کابل ښار په اکثرو قصابیو کې نظافت او پاکی ته توجه نه کیږي. د دوی په دوکانونو کې چټلی او د مچانو ګڼوالی لورایه معلومیږي. د کابل یو اوسیدونکی سیف الله غریب یار وایي هغه کوم لرګی چې قصابان پرې غوښي ټوټه کوي ډیر چټل وي او مچان پرې راټول وي. خپله د قصاب نظافت هم سم نه وي، لاسونه یې خیرن او په وینو لړلي وي.
بل کوم متله کې چې هغه غوښه اچوي هغه هم د دوړو ګردونو ډکوي. او بله خبره دا ده چې غټه غوښه یې راځوړند کړي که نه، هغه باندې د ښار د موټرونو دوړې لوګي ټول پرې پرېوځي. همداسې یو جالۍ ترتیبات یې نه وي ورته نیولي چې په جالۍ هغه غوښه
د کنر اوسیدونکی محمد عارف همدرد هم په یو شمېر قصابانو چې نظافت نه مراتوي نیوکه کوي او وایي
اقل هر سړی دی خپل ذمہواری وپیژني، خپل دنده دی وپیژني، هر کار چې کوي خپل روزي دی په داسې یو طریقه ځان ته حلال کی چې هم خپل وجدان ومني او هم د بل وجدان. زه د دې خلکو نه دا هیله لرم چې د خپل خار په صفای کې، د خپل کار په صفای کې، یعنی د قصابي چې کومه کوي، دوی سره چې کومه ټوکۍ یا کوم لرګي موجود وي، دغه باید پاک سوتره وي، ماحول محیط پاک سوتره وي، ماشي مچان باید دغلته موجود نه وي.
د چاپریال د روغتیا مسؤلین وایي قصابان باید خپلو دوکانونو ته جالۍ ونیسي څو مچان او غومبسې دوکان ته ورننه نوزي. همدارنګه دوی باید په دوکانونو کې یخچالونه ولري. د قصاب او شاګردانو کالی پاک وي. خو د کابل په نوي ښار کې چې په اصطلاح د کابل تر ټولو پاکه او لوکس سیمه ګڼل کیږي، یو قصاب چې په دوکان کې چټلي او د مچانو ګڼه ګوڼه زیاته لیدل کیږي وایي، موږ په دې خاطر دوکان ته جالۍ نه نیسو چې ګرمي ده، برق نشته او زموږ هر څه ګنده کیږي.
برق نشته، شیشه ګرمه ده، گوش بوی نه،
برق نشته، شیشه ګرمه ده، غوښه بوی پیدا کوي. جالۍ مې لري کړې که برق وای موږ به د مچانو مخه نیوله، خو بیا هم کوشش کوو چې مچان دوکان ته پرې نګدو.
د چاپریال روغتیا مسؤلین وایي قصابان باید د مالونو غوښې له دوکانونو د باندې په چنګکونو کې ونه زړوي، ځکه چې د لارې خاورې دوړې پرې کینی او خرابیږي. خو دغه قصاب وایي که چیرې موږ دا غوښې د باندې ونه زړوو، خلک بیا نه پوهیږي چې دا د قصابۍ دوکان دی. که لوحه هم ولګوو ګټه نه کوي، ځکه چې خلک سواد نه لري چې پوه شي. په دې برخه کې راځئ د چاپریال د روغتیا د څانګې د یوه مسؤول سمیع الله خبرې واورو.
په اول کې باید دوی خپل دوکان مخته باید جالۍ ونیسي، قفس شا ده د هغه مخته یوه قفس شا ولري. د دې په څنګ کې خپله غوښه چې ټوټه کوي د یو لرګي په سر چې د هغه باید دننه د خپله د قصابي دننه وي. بل د دوکان منځ باید که شکاري چې دوی اسانه وکړل شي په ډېره زر دا پریمي دي، او یخچال ولري چې مطابق د غوښه یې باید هلته مناسب دننه د یخچال کې چې دوی وکولی شي دا غوښه خراب نه شي. دوی شاګردان باید معاینه شي، د دوی صحي سرټیفیکیټ ولري، خپله قصاب شاګردان او دا کشتار باید دوی خپله هغه کې ونه کې د دوکان مخته ونه کې هغه ځای چې د هغوی ته تعین شوی دی خپل مناسب ځای ته بیا غوښه دلته انتقال شي.
خو موږ ځینې قصابان ګورو چې غوښې له دوکانه د باندې په چنګک کې راځړی، نو طبعاً چې نو د خاورې دوړې هم په هغو باندې کینی، کله که موټران چې تیریږي له مخې نه یې هم خاورې پرې کینی. په دې برخه کې تاسو څه کړي دي؟ یعنی دوی باید څنګه وکړي؟
دا خلاف د استاندارډ دی، باید غوښه د ننه خپله دوکان کې په بیرون آزاده فضا کې دا ځوړنده نه شي، یا دننه په یخچال کې، خپل فریزر کې، یا کې ځوړندیم دننه په خپل دوکان چې شی هغه ولري، قفس شو ولري، هلته وساتي.
په پای کې ښاغلی سمیع الله وویل، له خلکو نه مو هیله دا ده چې کله له قصاب غوښه اخلي د قصاب دوکان دی ښه وګوري او هر څه دی ښه وڅاري. که چیرې په قصابۍ کې هغه موارد چې د چاپریال روغتیا څانګې وضع کړي نه و عملي شوي، نو له موږ سره دی په تماس کې شي او همکاري دی وکړي څو د دغه شان قصابانو چې په دوکانونو کې نظافت نه مراتوي مخه ونیول شي.
گرانو اوریدونکو، یو شمیر خلک د دوه اخترونو منځ کې واده یا د نکاح تړل بد شګون ګڼي او وایي که څوک دغه کار وکړي نو حتما کوم تاوان ورته رسیږي. دلته راځئ په دې باره کې د یو څو تنو خبرو ته غوږ شو.
نوم جمچه د لوګر ولایت سوزرګم دا خلک عنعنه دي، رسم و رواج دي چې وایي د دوه اختر په منځ کې ودونه نه کیږي. په دې د هغوی داسې وایي چې باید آینده کې د دوه کسان لپاره کوم مشکلات پیدا نیست، وایي په دا دوه خطبې په منځ کې دا لمونځ وخت نیسي، په دغه دلیل د دوه خطبې په منځ کې دا نکاح نه کیږي.
زما نوم محمد عثمان، فعلا خو کابل کې اوسېږم، اصلي وطن مې وردګ دی. خلک کوی چې د اصلا د دوی د فهم سطح په علمي توګه کمه ده، دوی داس فکر کوي چې دا یو بد شګون لري، باید دوه اخترو په منځ کې واده ونه شي. کوچني اختر نه مخکې د روژې په جریان کې باید وایي دا واده ونه شي، نکاح ونه تړل شي. وایي نکاح تړي مخکې له دې نه چې اختر راشي، وایي ځکه پس د اختر نه ده ښه شګون نه لري.
زه ګلاب ناصری، ننګرهار ولایت د سارګ غلجي ولسوالۍ د غوږیز د الشیر د کلي. زموږ یو کلیوال یو واده وکړ، هغه ته قدرتي پېښه داسې ورسېده چې دغه کوم مال ورک شو، کوم مړ شو، څه شی وشو. نو هغه وویل چې دا دغه واده کولو وجه وه چې ما دوه اخترونو منځ کې واده وکړ.
موږ په دې اړه چې د دوه اخترونو په منځ کې واده کول په اسلام کې جواز لري او کنه، له مولوی محمد الله صاحبزاده څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل چې دا خبره د اسلام په سپیشلي شریعت کې نشته او نه هم په دې اړه کوم شرعي سند موجود دی.
نو دا اکثرا هغه بې ځایه او بې مورده تقالید یا عنعنات دي چې په خلکو کې خپاره شوې دي. دا د هغه زمانې د جاهلیت زمانې خبرې دودونه دي چې په جاهلیت زمانو کې همدغسې خبرو ته ډېر ارزښت ورکول کېده. زه له محترمو او معززو مسلمانو ورونو نه دا هیله کوم چې دغسې بې ځای او بې مورودو خبرو ته اصلا په ټولنه کې باید ځای ورنه کړي، ځکه چې دا کوم شرعي او اسلامي جواز نه لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خپرونې د تمثیلي ټوټې ور رسیدلې دی چې دا تمثیلي ټوټه نور محمد لاهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، ستاری امینی، مسکا زلا او صادق سپین غربي کې برخه اخیستي.
سر می الو الو سونه می وجود الو
و دون از گروای مل روان جلی وقت پانوره که لیمو یکی دیم اگر رو وقت درس زر زری جور کن نو بیا ولی دست حال دادای
دقه پا دقه درد بزیتی گیدی سر
ورکی کلوری همیشه تا هم دست پیره کهی خو خیر ده هر چو کامل داری که هم دست کیگی پو پینزم چلرم همیست که هم ده حال ویدی سری دونه نو نازونه نکهی
نو سر می ولی
خو سر ده فشار بدی تیتوی یو ده قارم وکل لاده شکره آره پریف زه کارونه ما تا پریده زه
کارونه میخلاص کردی مور جانه ایچ کار نسته
کنی نو میخلاص کردی مور جانه ایچ کار نسته لسواری می درسته ویلیف چی پزه غال که کار مکه و زه کار درسته که و ما پا خبره نه اینو
حتی میخوز بکل که
اوز نیا خدای هب امان را کهی و خدای از
چیری
هست چی خبره کرد
چیری
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خیر و سلوری چنگه یا چه
شکر ده
سال دیده جوره یه بس هم دادای سم دیم دادای سم
دقا بالفته تکینه
بس سیده دادای
خطروری سر می دیر خوگی گینه
درنگم جانه وشتی دی خیریت خوبوی دادسا نکرده یه
خوره لکه چه فشاری چیچ سوای ده پا دی وقت که خمده سی سره کی گی خورسه هم چه لارشه یا سایت ویده سایه سر که ده خودی چه خبره نمانی خبر رو تا او گیدک ناسا ده خبری که
وی دوا و شی گولی شی شربت شی دنگی ور کرده
وا خو دیره دوا خوره دی خسرم دیره یکی ده دیمام دیره یکی ده اگر مخ که برس چه می دوا و خیزه
شنو چه دواوی لره چه تنه پا پایده روای خماتا چه زی و گوره ما ده گولی سراک آقا
خلطه ده شی تراک ماتا تو در ده خمات سکی می یکی ده
ده دواوی راک چه زی و گورم
تو وخلا ده دغه ګولۍ واخلې
دې راکه دا دا چې دواوی ز په پېژه ما نه جوړه ته چې مور کړې دي دا چې په چرپای راغل دي په پښو ولرسوې دي دا چې
دا خیر دې کوته دا خدای دې وکړي چې دا جوړه سي
دا ګولۍ ته راکه ته دا ګولۍ زو کوم دا او دغه ګولۍ شسري هغه ته ګولۍ مې دغه مور کړې دي رښتیا هم دغه شی ګولۍ دي
خو رې سمې وګوره چې په کومه بلا مې اختنه
کې یا هیڅ ځان ما دغه کوه دګل خو نه کوه دې سپیکر ما و هم داسې ګولیانې پېژنم چې داسې مریضان مې جوړ کړي دي چې څه درته وایم زه خو ډاکټر مکتر ته نه بیایم دا ډاکټران پکې په شي ولاکه پوهېږي زه ټوله دوای په خپله ورکوم په کور کې ټول کلی ته یې ورکوم ته ونه دغه ګولۍ دا ښه ګولۍ ده دغه هغه شربت او دغه ګولۍ دا به دواړه ورکوې
پوهېږهرڅه
ګیلاس کې اوبه راوړه سه راوړه راوړه چې زه درته درکړمه دا ګولۍ دا شربت به هم وخورې د سهار یوه کاچوغه غرمه یوه کاچوغه مازدیګر ماښام او دا ګولۍ به هم څلور پنځه وخته خورې پوه شوې داسې به دې جوړه کړې زویه دواوې به راته کوې
خورې ماته خو یې درې وخته ویلي و تا دې ته پنځه وخته وویل
ډېره ګوره رنګ یې تک ژر سودي سخته مریضه ده فروا نه کوي چې ویې خورې هېڅ مخص نه کوي دغه وخوره دا به وخوره شربت هم وخورې زویه هر وقت چه نجور اسوال است بس گولی چه با کول کمی و خواهی داغسی
نازوالی دست ترخه
دا نازوالی نجوری بد شیده کلا هر تمله آرام برستان پرزان وای چه آرام ارتا پلیوست ارزان
دکتر سیب چنگه شوان گورمه
والا څه وایم نو اینګور دې خدا خو ماشوم له ماین زلاړو
وای خدای
ولی پریوتلې وکه څنګه
اوه ډاکټر سایز په می زوی ته څه جواب وایم
ولی
او ډاکټر صاحب زما کرای وخه زرا غلې و دې کلی
غیرت من چون گور تا دی دغه دوا ورکا
نو تاسری به دوا ورکړه دی
او ډاکټر صاحب شربت زما ورکړه ګولۍ می خوان ته راوړې و ما ګولۍ ورکړې
خو دغه څه کارونه کوي چې دغه څه ورځ ته را رسیږي بیا دا خله جن ګور دی بچو ما کوم له باندې نه لاړو مونږ نور څه نشو کولای دا چې مریض هم ډیر راجلو او ما نسائی وارتا ولی گو حالتا عملیات چو
ڈاکٹر صاحب اوز بچنگا کی گی
اوز بچنگا کی گی اوز بچنگا خوری خورو ستر دی فکر کوئی روغ انسان تا پکار نده چی پخپل سر دوا خوری دا خو بیستا گا ننگور خو امیدوارا و امیدوار خزی تا هیچ اجازت نشتا چی پراتا دا ڈاکٹر دی اجازی نا پراتا دا ڈاکٹر دی دایت نا دوا خوری تاسی ولی تا دوا ورکڑی امیدوار ته خزته په کار ده چې ښه خواړه ورکړي کلینیک ته لاړه شي وخت په وخت واکسین وکړي د ډاکټر د تداوی لاندې وي هر څه چې ورته ډاکټر ووایي هغه وکړي په خپل سره هېڅکله دا کارونه مه کوئ ګورې دغه یې ورځ شوه
قدرمن اوریدونکو زمنګ د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي کچېری غواړی لمونږ سره اړیکه ټینګې کړئ نو تاسو کولای شئ په دغه پتو لمونږ سره ارتباط یا تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 د کور کلی خبرونه کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږي پیښور یونیورسيټي ټاون